آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچه. په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي، غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سهر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي، له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کېږي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خپرو او دا به هم واوري. دا پلنډي کوتل کې د یوې دودیزې میلې موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشه نه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتیوا په دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان و. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرني ټاټوبي کانتیوا ته ولاړ. هلته یې د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونه خوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارو نړوند کانتیوادری مرکزی کلی اوسیدونکو او له انګریزانو د استقلال بیرته اخستلو د څلورمې ختیځ جبهې بریالي قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته اخستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیګدیس کال کې له هیواد ووتلو، نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نختارو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوس مهال واویا کلن دی، د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
زمانی کارزار امان الله خان از افغانستان برآمد،
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو، نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. همغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې فوټه څلور برجونه 15 خونې او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
خاني کولیګ مردم نورستان باشه.
اکبرجان غرزی وای نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک تر رسیدو پوری په خپل سیمه او جوړه کړی کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل تلاړ. قومي مشر انجنیر محمد عیسا وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یو مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته خستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسنی حکومت، یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناکه کلا دی بیرته ورغوي او لړنګې دودې وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتیوای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي دارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکونکو ارګانون څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د بیا رغونې برخه کې مخبل حلې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیرق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپای مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوې ده. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلې جوړ کړ. اوسنۍ جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همدارازې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلاخه مونږ خړل شي و بنړي شي. لېبي خبرتیا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کرکتنه. ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو، د شیبي گهیس او نرگس سحاک. لمړی په داخلي سحاک شعر سره واورو، بیا په داخلي گهیس شعر.
په نخرو یې سموم د شیطانې لوپټه، هیڅ راته نه ښکاري چې وي د غریبۍ لوپټه. زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم، زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم. ته چې پګړۍ لرې زه هم لرم پرګۍ لوپټه. زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرمه، زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم. نه می خوهیږي چې په سر کړم پردې لوپټه. خاوند خیر کړي رب خیر کړي، دا به څه کېږي اوس. په لاس یې پاتې شوله بیا د لیونۍ لوپټه. نن یې لېږلې نرګس ګلې مسافر لالې ته، ها پولیدار ها زونډیدار ها پخانۍ لوپټه.
لاغلی سحاک څخه مننه. اوسم بل شعر د بل شاعر شیبی کهیس شعر.
اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه، اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه. او چایخی په لاسو دی چا په پخو باندې نکریزه. انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی. حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکری سے رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کی، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کی. راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکری سے د کلی ما خامیا بولے ہوا شور د نشتا چنگونی کی خودے با پلاسو باندھ نکری سے کلی ماخامیا ولی هغه شور د نشته چونجون کې خودی به با پلاسو باندې نکریزه او دا نوې زمانه شوه په نقشونو کې هم فرق دی دا نوې زمانه شوه په نقشونو کې هم فرق دی شیبه به هم اوږدي اوس په نخرو باندې نکریزه اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه او چا یخي په لاسو د چا پښو باندې نکریزه
لاغلی گهیز څخه مننه چې دا شیرې پر آزادی راډیو مجلې پروګرام لورولی وو. په دې خپرونه کې وړاندې دوی لنډې کیسې هم لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته له لیکوال او شاعر عالم ګل سحر سره شخېدلی یم چې څه شی د دې سبب شوي دي چې نن سبا ډېره لیکوالي نه کوي.
آزادی راډیوي مجله په آزادی راډیو ډاټ کام کې له آزادی راډیو
عالم ګل سحر چباندې څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو. په کابل کې د نظام له بدلېدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پاتې شو. په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خپرې شوې او چاپ شوې دي. له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی.
البته دغه ځای تغییر دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ژوند باندې، عام ذهنیت خو دغسې ده. ولې ما لیکنې کمې شوې نه دي، په خپله کړې مې دي منتالې په نورو برخو کې مصرف شوی یم. لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به وو، اوس مې شاید داسې لیکنې کړې دي هغه د خپل دندې په اعتبار، د مسلک په اعتبار، فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې، یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې، د المان د فرهنګ په برخه کې باید لیکنې خلې دي. البته خو ډېرې نه، نو دلایل خو بیل دي، ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي.
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه، سوال هم دا دسي ولې ډېرې نه؟
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغییر تاثیر لري، کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای ځای کېدونو کېدلو، او هغه هم تغییر کوي که نه، دغه احساس هم تغییر کوي، خوی مدیریت کوي که نه. مثلا په افغانستان ټول وطن یو څه چې ته ګورې یو ډول احساس کوي، او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي. مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کې ته خپل مثلا یو منظره ګورې، یو ونه ګورې، یو شی ګورې که نه، تاته یو ډول احساس درکوي، په بل وطن کې تاته بل ډول احساس درکوي.
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده، په خپله تخلیق ده.
خپله په باور یم چې مثلا دغه بل هېواد کې که پیشرفت وینې، یو ټولنې پرمختګ ګورې که نه، یا یو ښه ځای ګورې، تا ته یو بل احساس درکوي. هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي که نه، یو ډول د حقارت هم احساسوي که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول شي وکولی شي بیان یې کړي، نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تاثیر لري. ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کې، تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې، ځکه مې نشر کړی هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي، که د شعر برخې ته راشم، په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی، نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نه شي.
بلې مرور نه شي. زه خپل زه په څه باور یم، ما به مخکې هم چې دغه د جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل که نه، اکثره وخت بعضې وخت ښه یو خو دغه شي چې شي چې نه وي، لکه نور خلک یا د تاسو د نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي، نوې تجربه انتقالوي، دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یو ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل، دا بیا شاید نوی نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې، ښه به دا وي د دې بجای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم، په دې به دا ښه وي چې زه د دغو نورو ټولنو مبارک کې نوې خبرې خپل خلکو ته وکړم. یعنی هغه مثلا د دې ادبیات سړی وژباړي، نور برخونه خپل خلک خبر کی دا بشي ما دما هڅه یو ته دغه په دې برخه کې دا چې زه کوم کولای سم چې نوې څه ورکمه
کله چې مکان بدل شي تاسو مخ کې ونه ته اشاره وکړه ونه بدل شي او بو بدل شي خاور بدل شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کی نو فکر نه کوي چې لنوي زاویې تاسو که هڅه وکړي لیکلای شي څه
نو زه خپل ما ته ویل چې ما په دې برخه کې څه تجربه هم کړې دي کنه تجربه ما تخپل ناکام ښکاری یعنی د شنو ویشنه دي چې خپل ټولنې ته رايك مې مشنه دي رايك کړي کنه یو به خو شمه دي رايك کړي ځکه مې د نشول او هڅه نه کړي زه خپل وایم چې ک دغه څه په بل برخه کې سوي رايك مثلا ک سوي وګوري د دې د بیات وګوري ک سوي وګوري د دې مثلا شعر وګوري یا د دې د فرهنګي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړم ما یو کتاب باندې کار کړی دی البته تکمیل نه ده هغه عنوان څه د وسنې عنوان یې دار چې د المان دي مفکرین او شاعرانو خاوره خو ما د دې دلته چې دی په یو برخه کې مې باید په شلاس شاعرانو کې د جنې ژبالې هم دي او جنې مراخست دي چې دې څلورې په دې برخه کې مثلا د نوې مسایل په اړه مثلا دا فیسبوک موږ په خپل وطن کې سره د خپل سره کو دي سره د قوانين وطن لري څه کوي هغه ګډوډي چې موږ خپل د مجازي دنیا کې لرو د دې څنګه مدیریت کړی دي چې ما هدف دغه وځ دی بخکار کوم یو بل کار چې موږ دلته په باندې کار کوي البته هغه هم پس نیمګړی پاتې ده دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده دا د یو سیستم چې فکر کوم په ټول دنیا کې بدل شي نه د سیستم ځکه دی بلابلي اکبر خلری د مسلکي برخې لري موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستيالو یو ډیر وطن دوست سره او د لوها باندې د په المانی باندې ډیر پیډ د تحصیل کړو ما د دغه د المان سیستم باندې کار وکړو د البته د تمویلو د چې په دلیل واښ باندې زوی بیا پښتو کوم یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار دی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر چې شیر ولیکم یا دی ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دې بدا شو چې دا شی نوې شی وړاندې کو
ساسه پریک شک نسته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅه هم ډیر ضروري دی او مهم دی لیکن که تخلیقي ادب تر راشو دا کرکتون کې وای کله چې انسان مکان بدل شي ډیر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کوم ولې نور خلک په بل سترګه راته ګوري ولې زه د نورو غوښنه خوشاله نه یم تر کله به داسې به سرنوشت روان یم او دا ژوند به داسې روان دا او دې ته ورته په سوالګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راوخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې د غړخته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي کچرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ولوې برخه ډیر کار نه کوي
زه سره موافق یم بالکل ندیر نه وي چې سړی باید وکړي احساس تغیر کوي نوې حالات نوې ځای خلک ګوري نوې خلک ګوري نوې اړیکې ګوري دا وکهن تاثیر لري چې باید نه وای دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نشي باید زیات شي زه دا وکهن دغه څه ده یعنی مثبت رول لري دیو شاعر دیو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلې هم دغه چې په نورو برخو کې ځان مصرف کړی وو شاید لیلې هم ده
لعلم گل سهر سخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډ کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی وه حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه له شاغلي نوري څخه
د سبا ناری میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه، له حال احوال وروسته یې کړل. نن وخت راشه چې غونډه لرو، ومې منله. سبا ناری مې په زغرده وکړ، له خونې بیرون ووتلم. د یخچال ور مې پرانیست، ګیلمن برېښېده. د هندواڼې یوه برخه مې وخوړه، خپلې خونې ته ننوتم. بوټان مې په پښو کړل او له کوره ووتم. سړک ته نږدې شوم، موټر څراغونه راکړل، لاس مې ورکړ، ودرېد او ورپورته شوم. له ښه مزل وروسته د ښوونځي تر لویې دروازې ورسېدم. موټروان پوهېده چې زه ښکته کېږم، پرته له دې چې وپوښتي موټر یې بغل ته ودراوه. کرایه مې ورکړ او په دوه دقیقو کې د ادارې په وره ورننوتم. غونډه پیلېدونکې وه، ادارې له وړاندې پوره چمتووالی نیولی و. هوا سړه وه، اسمان وریاز وه، او داسې ښکارېده لکه ژړا ته یې چې زړه شوی وي، ځکه خو یې لمر ځمکې ته نه پرېښود. سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هره ورځ مو کړې وای، خو د نن ورځې غونډه ځانګړې وه. ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویش ته کړنلاره نیول شوې وه. غونډه ښه ترتیب شوې وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر میلمانه، مخور، شملور، علمای کرام او ځوانان راغلي وو. چمتووالی ښه نیول شوی و. پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده، ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځنۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه، ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم. سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته، د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم، ومې پوښتل ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې، مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه، او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکي نه لیکل.
د لاس لټان په نوم دې کیسه کې لیکوال د مشخص پیغام د لیږدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مه ضایع کوئ، درس وایئ. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدي. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لیږدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصرې لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا گی دو موپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې، او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغییرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه سي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغیز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب راخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډیر کتابونه ولولي. د زما غوندې نشي پنوم د ځوان کیسه لیکوال عطاءالله جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
پلار به مې تل سهار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغې نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله: سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل: نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل: سیند ته ځو، لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم: راځه راځه، هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اووم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم. په ملا مات سړي وجه او لوی موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدو یې زما له پښو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم: راځه کنه. زما له خولې ووتل: بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی. د تیر په څیرې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ یې پرېښوده، غاړه مې ترې تاوه کړه، هغه له ځانه لرې کړم. زما ډنډ سترګو ته په کتو شو، خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل: ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تا وکړه: بابا دا کار مه کوه، هیله کوم، خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه: تا ته وایم، ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شوایم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل: نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې. بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جب کې راکې خودي زرزان مکتب ته ورسوه. هله زویه، ته باید ما غوندې نه شي.
د خبرونې پرې ورسوي کې د ډیورنډ لکرشي وراوړو. په لنډې کوتل کې د پسرلي پر مهال د یوې دودیزې میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکوو. دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپین ږیري او ماشومان راټولیږي، ټوک ماران ټوکې ټکالی کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلیږي.
په قبایلي پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایش ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي، لوبې کوي او موسیقي غږوي. له پولې اخوا د لنډې کوتل سیمې حیدری کنډو کې له تیرو اویا کلونو راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخیږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکماران پکې ټوکې کوي. میله کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځایي خبریال او د سیمې اوسیدونکي مینوال شینواری چې د میلې ګډونوال دی، ازادي راډیو ته وویل دا میله چې د ځایي خلکو د مینې او روایاتو د ژوندي ساتلو ښکارندوی کوي، خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي
اویا کاله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شینواری ورته جنګی وایو دغه لړۍ روانه کړې وه. دې دپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې، هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریات به پوره کوله. په دغه کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي، ښځینه وو ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي، هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې، او بل په نورو قومونو باندې پابندي نه چې ګنې صرف دا د شمار و نه د کې افریدي، حتی چې پیښور نن پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بیلابیلو سیمو ته په تیښته و، خو ښاغلی مینوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري، ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه، سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینه چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي، هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاری وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ کوو د نړۍ هغه قوتونو له، هغه که داخل دی که بهر دی، چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي، دهشتګر دي. خو په داسې میلو سره، داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، د میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
ښاغلی مینوال شینواری وایي یاده میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي، هغوی د کالام یا سوات یا د نارانه تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپل سیلګرۍ هغه تنده ماته کا، نو هغه غریب او بېوسو خلکو لپاره دا یو ښه ځای دی، یو ښه موقع ورته چې په دغه کې هغه دوی تنده ماته کا، سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو اوله سیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې ورستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او لوی سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې لوی سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
لهم دې راپور سره دا خبري مجله سر ته رسیږي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑا ما زندان نڑا ہو زندان نڑوم دے تیروں خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم خود نا نصیب بدلوم دے قبلوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا پیالے نسکوروم دے تشوم خود نا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نا تندیا مت وم دے لگوم خود نا پیالے پیالے پیالے
پیالین سوروم تشوم خدن پیالین سوروم تشوم خدن تشوم 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 خدن تشوم 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 خدن تشوم 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 خدن تشوم 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 خدن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوم خود نا تندیا مات اومدے لگوم خود نا ہر میرا تزم ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو 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 خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکو روم دے تشو میں خود نہ پیالے نسکو روم دے تشو میں خود نہ